ازادي راډیو د موسیقي پروګرام تاسو ته راځي چې پاتې ورسته دا اوس موږ خبري خبرونه پیل سي. د ازادي راډیو د نن سات په خبرونه کې به تاسو د افغانستان او سیمه پر حالاتو ورستي رپورټونه او خبرونه وړاندې کړو. په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په برلین کې د یو نن په جرمني کې له چارواکو سره پر ځینې مهمو مسایلو خبري وکړي. نن چهارشنبه ده د قوس یو لسمه ده د دیار لسوه څلور نوی هجری لمریز کال او د دسمبر د میاشتې د دوهمې سره برابر ده د 2015 میلادي کال. په خبرونه کې چې تر درو بجو ده د افغانستان او نړۍ خبرونه اوري. د سیمه ایزو نړیوالو خبرونو سرلیک دا دی چې وای پاکستان هغه څلور تنه اعدام کړل چې ویل کېږي تیر کال په پېښور کې د پوځ پر یوه ښوونځي په حمله کې لاس درلود. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو نن موافقه کړې چې مونتینګرو ته د دې تړون په پوځي ائتلاف کې د اورګډېدو بلنه ورکړي. خو اول به ناجی صفی د افغانستان په دې ساحت مهم خبرونه وړاندې کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اورئ. د افغانستان د شفافیت د سار سازمان د افغانستان په امنیتي درو کې د اداري فساد په زیاتېدو اندېښنه څرګندوي. افغان چارواکي وایي چې پاکستان باید د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې د تروریزم سره د خپل هیواد د مبارزې په اړه معلومات ورکړي. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په کندوز کې د جندالله یو لس کسیزه وسله والا ډله نیولې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان باید د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې د تروریزم سره د خپل هیواد د مبارزې په اړه معلومات ورکړي. د دغه وزارت موین او سرپرست نذیر احمد اندیشه وایي دا چې پاکستان د دغه کانفرنس کوربه دی نو اړتیا ده چې په ډیرو مسایلو خبرې وکړي. خغلی اندیشه نن په دې اړه خبرې اعلان وویل. پاکستان باید دا کانفرنس د کوربه په توګه د هغو پرمختګونو په اړه معلومات ورکړي چې په سیمه کې د تروریزم سره د مبارزې په اړه ترسره شوي دي. هیله من یو چې د دسمبر د 9مې له دغه کانفرنس څخه مثبت پیغام واخیستل شي. نوموړي وویل هیله من دي چې دا کانفرنس مثبتې نتیجې ولري. د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس چې د استنبول د پروسې په نوم هم یادیږي لومړی ځل په 2011 میلادي کال کې په ترکیه کې غونډه وکړه او تر دې مهاله یې څلور غونډې کړې. په دې غونډو کې پر سیمه ییزو موضوعاتو په ځانګړي ډول په افغانستان کې د سولې په مسلې خبرې کیږي. د افغانستان د شفافیت د سار سازمان وایي سړنې خي چې په افغانستان کې دری فساد موجود دی او په امنیتي درو کې کچه لوړه ده. دغه سازمان اجرایوي رئیس سید اکرام افزلین خبر اعلان وویل چې د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو د استخدام په برخه کې د فساد موجودیت په هیواد کې د امنیتي ستونزو د زیاتېدو سبب شوی. خغلی افزلی دغه څرګندونې د شفافیت د نړیوال سازمان د وروستي راپور په استناد وکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په تیرو سلر ویشتو ساعتونو کې افغان ځواکونو د خپلو ګډو عملیاتو په لړ کې 8 تنه وسلوال مخالفان وژلي. د دغه وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د عملیات په ننګرهار، سمنګان، تخار، کندوز او هلمند ولایتونو کې ترسره شوي دي. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په کندوز کې د جندالله یو لس کسیزه وسله والا ډله نیولې ده. د دې ادارې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې دا کسان چې د ملي اردو یونیفورم یې پر تن و د ملي امنیت د موظفینو په عملیاتو کې نیول شوي دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري.
پاکستان هغه څلور کسان اعدام کړي چې ویل کېږي تیر کال په پېښور ښار کې پر یوه ښوونځي په برید کې لاس درلود. په هغه برید کې وسلو یو 500 تنه وژل شوي وو چې ډېری یې ماشومان وو. دغه کسان نن سهار وختي په دار وځړول سو. دا په پېښور کې د تیر دسمبر په پیښه کې لمړني شکل کسان وو چې اعدام سو. له هغه برید وروسته د پاکستان حکومت د تندلارو په وړاندې سخت ځپل پیل کړی چې یو هم تر پښکلن ځند وروسته د اعدامونو د لړۍ بیا پیلېدل وو. امنیتي چارواکي وایي دغه څلور کسان نن په کوهاټ ښار کې په ملکي مرکزی زندان کې زندۍ سول. د پوز په ویلمی کې چې د رواني ونې په سر کې خبره سوې راغلي چې د دوی د اعدام حکم د اگست په 14 نیټه ورکړل شوی وو. د پېښور د ښوونځي د برید قربانیانو کورنۍ او دغه اقدام ستایلی دی. دوی وایي د هغې پېښې نور شکل کسان هم باید ونیول سي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه کړې چې مونتینګرو ته د دوی په پوځي تلف کې د ورګرځېدو بلنه ورکړي. د ناتو سرمنشي ین ستولتنبرګ نن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو ته وویل چې دا د یو شی تلف پایل دی.
The NATO foreign ministers have just taken a historic decision to invite Montenegro.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو یو تاریخي پریکړه وکړه چې مونتینګرو ته یې بلنه ورکړه ترڅو زموږ د ائتلاف د نوې وشتم غړي کې دوه لپاره خبرې پیل کړي. موږ د مونتینګرو حکومت او خلکو ته د هغوی د هڅو او لاسترولونو له کبله مبارکي وایو. دا د مونتینګرو لپاره یوه ښه ورځ ده، د لویدیز بالکان او هم د ټول ائتلاف لپاره یوه ښه ورځ ده. په دې سره به مونتینګرو چې 6000 وګړي لري د ناتو د ائتلاف نه وشتم غړي سي. د ناتو ائتلاف وروستۍ ځل په 2009 کال کې وروسته لاغه پراخ سو چې البانیا او کروشیا ورسره یو ځای سو. روسیې له ډېرې مودې راهیسې د ناتو له پراخېدو سره مخالفت کړی دی او مونتینګرو ته هم خبرداری ورکړی چې له دې پوځي ائتلاف سره د دوی یو ځای کېدل به یو پارونکی اقدام وګڼل سي. عراقی پولیس وایي پرون په کرکوک ښار کې وسلوالو کسانو یو مهم عرب سیاسي مشر وژلی دی. د پولیسو په وینا د کرکوک په ولایتي شورا کې د عربو د بلاک مشر محمد الجبوري پرون هغه مهال په ډزو وژل سو چې خپل کور ته نږدې په موټر کې روان و. په پیښه کې د جبوري میرمن ټپي سوې ده. دمګړی چا د دې وژنې مسؤلیت نه دی منلی. وروسته لاغه چې د عراق فدرالي ځواکونو د داعش ته ګواښ په وړاندې د کرکوک ولایت خوشي کړ، د کردستان د نیمه خپلواکي سیمې ځواکونو د 2014 میلادي کال په نیمایي کې کرکوک تر خپل بشپړ کنټرول لاندې راوست. کوردی مشران وایي دوی به بیرته د دې ښار کنټرول عربو او ترکمنو ته چې دغلته اکثریت جوړوي ورونه سپاري. امریکا او روسیه هڅه کوي په ملګرو ملتونو کې د پریکړه لیکونو په تصویبولو سره مالی سرچینو ته د داعش ته لاسرسي د مخنیوي په برخه کې هڅې ګړندۍ کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سامانتا پاور او د روسیې استازي ویتالي چورکین د سېشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په جلا جلا توګه د نویو پریکړه لیکونو د مسودو پر جوړولو بوخت دي. د امنیت شورا په تیرو پریکړه لیکونو کې له داعش ډلې څخه د نفت پلورونکي او النصره جبهه تحریم شوی و. د شمالي قفقاز په داغستان سیمه کې یو امام په یو برید کې وژل سو. د داغستان پولیس وایي امام سلیمان کوکریکس کې پرون وخت د نامعلومو برید کوونکو لخوا د چچین پولیس ته نږدې وژل سو. د دریم امام دی چې په وروستیو میاشتو کې د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل کیږي. په دغه ځای کې تر ډیره منځلاري مسلمانان، خبریالان، پولیس او نور چارواکي په نښه کیږي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغه ایرانی ولسم امریکایي په اړه تحقیق کوي چې د راپورونو لمخې تیر میاشت په ایران کې اعدام سو. دغه وزارت وایي مارک تونر ویلي چې دوی د اکتوبر په وروستیو کې د حمید سعیدی او بخشی د حمید سمیی د نیول کېدو او د اعدام د حکم پاړه ځینې اسناد ترلاسه کړي دي. متحده ایالاتو په تهران کې د سویس سفارت لاري له ایراني چارواکو غوښتي چې د سمیی د اعدام مخه ونیسي. د غوښتنه ځکه سوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د خپل دغه وګړي مړینه نه ده تایید کړې او لا هم د هغه پاړه معلومات ټولوي. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي حمید سمیی د نومبر په 4 نیټه د ایران په کراچ زندان کې اعدام سو. د خبرونو پای
دا ازادي رادیو د سات ماپښین 2 بجې وتی د قیدی د ازادي رادیو د خبرونه تر درو بجو دا په عمومي ډول د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ له سهار د و بجو څخه د ماښام تر و بجو پورې پاک صاف یوریدل کیږي. کته سي انټرنیټ لري نو زموږ د پانی ادرس دی www.azadiradio.com. راځي چې د خبرونه نور مطالب سره واورو. هغه موضوعات چې تاسو نن په دې خبرونه کې تفصیل اوریدلای شئ د چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په جرمني کې د هیواد له صدر اعظم انګلا مرکل سره په پر دې مهمه مسله خبرې وکړي چې په هغه کې اروپا ته د غیر قانوني افغان مهاجرو او په ځنګړ ډول په جرمني کې د غیر قانوني افغان مهاجرو برخلیک هم شامل دی. په دې خبرونه کې به ووري چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت تر اوسه په فاریاب کې د ملي اردو د یرغمل شو یو سرتیرو د خلاصون لپاره څه کړی دی. په کابل کې نن په یو سیمینار کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ابتکار جوړ شوی وو په سیمه او افغانستان کې د تروریزم پر ضد مبارزه باندې خبرې وشوه. په دې خبرونه کې بووري چې د پاکستان حکومت څلور تنه چې په پېښور کې د پاوڅ پر یو شوونځي په حمله کې لاس ورلود اعدام کړل. په خبرونه کې په پروګرامونو کې ونیزو پروګرامونو کې د بشري حقوقو ځانګړي پروګرام درو او د میرمنو د شذو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي ونیز خبرونه هم خبرو. د افغانستان جمهور رئیس یو شمېر اروپایي هیوادونو ته په دوره وتلی دی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون په ایټالیا کې له چارواکو سره ولیدل او د تروریزم ضد د مبارزې په ګډون پر یو شمېر مهمو مسلو یې خبرې ورسره وکړې. نن شغلی غنی جرمني ته ورسېد او د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره به وګوري. رپورټونه وایي چې ولسمشر غنی او انګیلا مرکل به پر ځینې مهمو مسلو خبرې کوي چې په هغه کې په اروپا په ځانګړي ډول په جرمني کې د افغان کډوالو برخلیک هم شامل دی. روزوان مراد دغه سفر ته لنډه کتنه لري.
افغان ولسمشر له اروپایي هیوادونو څخه د کتنې په ترڅ کې نن په جرمني کې دی. په برلین کې د افغانستان سفیر حمید صدیق ازادي راډیو ته ویل ولسمشر اشرف غنی به د ورځې په اوږدو کې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره د افغان کډوالو له افغانستان سره د جرمني د همکاریو او د نورو مهمو دو اړخیزو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي.
هنوز به مذاکرات رسمیشان یک دو ساعت بعد یا دو نیم ساعت بعد شروع میشه و تا فردا بعد از ظهر دوام داره.
د افغانستان جمهور رئیس جرمنی ته له رسیدو مخکې په ایټالیا کې د هیواد له صدر اعظم ماتیو رینزی روم سره وکتل. د ایټالیا له صدر اعظم سره د خبرو پر مهال د افغانستان ولسمشر هغه تروریستي اعمال چې د مذهب په نامه ترسره کیږي وغندل. ولسمشر غنی ویل دا د اسلامي هیوادونو د مشرانو مسؤلیت دی چې نړۍ ته د اسلام رښتینی څیره ور وپیژني. دا نوموړي په وینا د تروریستي ډلو وحشي اعمال د اسلام له سپېڅلي دین سره هیڅ ارتباط نه لري. افغان ولسمشر ویل اروپا د اسلامي تمدن پر رامنځته کېدو کې مرسته کړې او په دې لړ کې په 12مه پیړۍ کې د جغرافیه پوه محمد ادریسی لخوا د نړۍ د لومړنۍ نقشې د رسمولو یادونه وکړه چې دا ولسمشر غنی په وینا د رښتینی اسلام څرګندونه کوي. له ایټالیا مخکې ولسمشر اشرف غنی په پاریس کې د اقلیمي بدلونونو د مخنیوي په نړیوال کانفرنس کې برخه واخیسته او د همدې غونډې په حاشیه کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره هم وکتل.
تاسی جرمنی ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر په اړه واوریدل. د ازادي راډیو بل خبريال رحمت الله افغان د کابل د نن چاپ پروسپانو ته کتنه لري. په کابل کې یو شمېر پروسپانو نن د جمهور رئیس غنی د اروپا په دغه سفر باندې لیکنې کړې دي. رحمت الله افغان ته بغښنه.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ په پاریس کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د څرګندونو په اړه لیکنې او تبصری کړې دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپلې سرمقاله کې لیکلي ولسمشر محمد اشرف غنی په پاریس کې د اقلیم د بدلون په اړه نړیوالې غونډې ته په وینا کې ویلي چې افغانستان به د ترهګرو پر هدیره بدل کړي. د لیکوال د معلوماتو له مخې که ولسمشر هر څه ووایي چې افغانستان به د ترهګرو په هدیره بدل کړي، خو افغانان اوس تر بل هر چا ښه پوهیږي چې د جګړې دوام افغانستان یوازې د افغانانو پر هیدره بدلوي نه د ترهګرو. ولاندې په سرمقاله کې راغلي غوره بداوي چې افغانان د نورو په تمه د کیناستو پر ځای په خپله مټې رابډ وهي او د انعطاف له لارې په هیواد کې په خپله یو بین الافغاني تفاهم ته زمینه برابره او په دې ډول هیواد د هیدرې پر ځای د ژوند کولو لپاره پر یو مناسب ځای بدل کړي. هوا دولتي ورسپانه هم د ولسمشر غنی څرګندونې راخسته چې په پاریس کې ویلي د ځمکې د تودوخه په څیر ترهګری لوی آفت دی چې باید د ملګرو ملتونو په مشتي نړیواله ټولنه سره یو شي او د دې پدیدې پر ضد ګډه مبارزه رامنځته کړي. خپلواکي ورسپانه سرخط په خپل سرمقاله کې د ولسمشر غنی او د پاکستان د صدر اعظم ملاقات په کتو لیکلي افغانان باید د جګړې ترڅنګ د خبرو میز د خپل ملي ګټو د دفاع پر سنگر واړوي. له همدې ځایه د خبرو په بهیر ورګډېدل د افغانانو ملي اړتیا ده. د لیکوال په باور جګړه له انګیزې پرته او سوله په مرورتوب نشي ترلاسه کېدای. زړورتیا د جنگ او د خبرو دواړو اړتیا ده. د سرخط لیکوال افغان حکومت ته وړاندیز کوي افغانستان باید یوازې له پاکستان سره پر اړیکو او خبرو بسنه او تکیه ونه کړي، بلکې له طالبانو سره هم د خبرو او پوهاوي اړیکې ونیسي. وړاندې په سرمقاله کې یادونه شوې په جګړه کې بزړتوب د جګړې بزړتوب دی. که افغانانو د خبرو لار په بری او زړورتیا ووهله، د جګړې ګټلو مزل یې هم خپله لڼ کړی. او په پای کې دولتي ورځپاڼې انیس په خپل سرمقاله کې لیکلي د ازمویل شویو بیا ازمویل خطا ده. د سرمقالې لیکوال سپارښتنه کوي ولسمشر محمد اشرف غنی له مقابل لوري چې ISI دی باید عاقلانه چلند وکړي او د هیڅ ډول فشار تر تاثیر لاندې رانشي.
د رحمت الله افغان څخه مو د کابل د نن چاپ پروسپانو ته کتنه واورېده. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی اروپایي سفر په ځانګړي ډول په پاریس کې د خبرو ته اشاره کړې وه. د ازادي راډیو به د پاریس ته د شغلي غنی د سفر څخه وروسته یو شمېر نور اروپایي هیوادونو ته د سفر چیرې ټاکل شوی ده. البته رپورټونه وایي چې غالبا ولسمشر غنی شاید آسیا د زړه هیوادونه په کانفرنس کې د ګډون لپاره ورسته پاکستان ته هم لاړ شي. نن په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دیړه یو سیمینار هم جوړ کړی، ورسته به رپورت درته وړاندې کړو. د ناټو تړون د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل غونډه کې پریکړه کړې چې د قاطع ماموریت ملاتړ به په افغانستان کې په 2018 میلادي کال کې هم ادامه ورکوي او د دې 2000 عسکر به په دغه ماموریت کې فعالیت کوي. د ازادي راډیو خبریال په بروکسل کې دی او د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې وروسته به پر نورو پرمختګونو تاسو ته د خبرونې په ترڅ کې معلومات درکوو. د افغانستان دفاع وزارت وای په فاریاب کې د ملي اردو د يرغمل شوی او عسکرو د خلاصول لپاره هڅه کوي. د دې وزارت وایان دولت وزیرین نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي چې د عسکر برته له وسلوالو طالبانو څخه خوشی کړي. خدای په خپل دغه هڅو کې څومره پرمختللی دي. د ازادي راډیو خبريال صفي الله ستانکزی رپورټ وړاندې کوي.
له شاوخوا لسو ورځو راهیسې د ملي اردو شپاړه سرتیری او دوه بهرنیان چې د یوې میولس هلیکوپټرې سورلۍ وي او بیړنۍ ناستې د وسلوالو طالبانو لاسته ورکړل د بیرته خلاصون لپاره شیبې شماري. دفاع وزارت وایي د دغو کسانو د خلاصون لپاره چې په فاریاب کې د طالبانو لخوا يرغمل شوي هڅې روانې دي، خو جزئیات نه روښانه کوي. سیمه ییز چارواکي د هڅې تر دې بې نتیجې بولي او د ولسي جرګې غړي خو بیا دا وایي چې د دغو سرتیرو او دوه بهرنیانو د خلاصون لپاره هیڅ راز هڅې نه دي شوي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د چهارشنبه پر اس ازادي راډیو ته ویل چې د دفاع وزارت دند لري څو دغه کسان له وسلوالو طالبانو وژغوري، خو دا چې څه ډول د هڅې مختبي سنوي.
دفاع وزارت ټول هلي ځلې کوي د هغوی د خلاصون لپاره. دا چې څه هلي ځلې کوي هغه بیا ورسته تاسو ته ویل. د وزارت دفاع دنده ده د هر سرتیری، د هر بریدمل، د هر افسر د ځان او مال او د دوی د ژوند د ساتلو دنده لري. نو کومې هلي ځلې چې روانې دي هغه زه تاسو ته نشم ویلی اوس.
خغلی وزیری دغه سرتیرو لیرغمل کیدو یو ورځ وروسته هم همدا ژمنه کړي و چې دغه اتلسو کسانو د خلاصون هڅې پیل کړي، خو دغه هڅو ولې نتیجه نه ورکړي. په ولسی جرګه کې د فاریاب د خلکو استاذی نقیب الله فائق ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو اوس وخت دغه کسان د قیصر ولسوالۍ شخصي میته انتقال کړي، کوم ځای چې د طالبانو اصلي مرکز بلل کیږي. خغلی فائق انتقاد وکړ چې دغه سرتیرو د خلاصون لپاره هیڅ راز هڅه او عملیات نه دي شوي.
طالبان دفعتن اینها را در
طالبانو دا کسان خپل اصلي پټنځایونو ته چې د قیصر ولسوالۍ شخصي مده وړي دي. تر اوسه پورې چې زه له تاسو سره خبرې کوم، افغان حکومت هیڅ راز عملیات دغو کسانو د خلاصون لپاره نه دي کړی.
با شما صحبت میکنم، هیچ نوع عملیاتی را که حکومت افغانستان انجام داده باشه، آغاز کرده باشه، تا هنوز هیچ نوع عملیات هم صورت نگرفته.
د رواني قوس میاشتې په څلورمې یوې مې ولس هلیکوپټر د فاریاب په پښتون کوټ لوسوالۍ کې د تخنیکی اوارزو له عمله بیړنۍ ناسته وکړه چې طالبانو سمدستي له یو شت سورلیو درې تنه ووژل او د دوو بهرنیانو په ګډون شپاړه سرتیری بندیان کړل. د وسلوالو طالبانو یو ویان قری یوسف احمدی ازادي راډیو ته ویل چې دا کسان ژوندي دي او روغتیايي حالت هم ښه دی، خو برخلیک نه دی معلوم چې کیدای شي له بندي طالبانو سره د دوی تبادله هم د پریکړو یو برخه وي. خو په فاریاب کې د دغو برمته شوی کسانو ویډیو هم خبره شوې چې طالبانو په منګولو کې دي او د زینو وختي وضعیت خنخ کاری. په فاریاب کې سیمه ای چارواکي وایي چې دغه افغان سرتیرو د خلاصون لپاره د سیمې په کچه هڅې روانې دي، خو تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې. د فاریاب د والی ویاند جوید بیدار د چهارشنبه پر از ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
اداره محلی تلاشای خود داشته طریق
بزرگ سیمه ای زیداری خپل هڅې کړې دي. د قومي مشرانو او اصولي کمیټې په واسطه دغه کسانو د خلاصون لپاره چې پښتون کوټ کې د یو هلیکوپټر د بیړنۍ ناستې په نتیجه کې د طالبانو لخوا نیول شوی او هڅې روانې دي، تر اوسه پورې داسې کومه خاصه نتیجه موږ نه ده ترلاسه کړې. دا لومړی ځل نه دی چې افغان پوځیان د طالبانو لخوا بندیان کیږي او بیا وروسته یا وژل کیږي یا د ډیرو لویو شرطونو په بدل کې خوشی کیږي. په وخت نه اکمال کېدل د هوایي عملیاتو نشتوالی او کمزوری مدیریت هغه عوامل بلل کیږي چې وخت نا وخت یې له عمله افغان پوځیان د وسلوالو مخالفینو لاس ته لویږي. په هلمند کې طالبانو ته د شاوخوا شپېتو افغان سرتیرو د تسلیمېدو خبره د پاسنیو خبرو یو وروستۍ بېلګه ده. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو تاسو په انټرنیټ باندې پاک صاف اوریدلای شئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼه ادرس دی www.azadiradio.com com. په دې خبرونه کې مو اوریدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په جرمني کې د یو د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل سره به پر یو شمېر مهمو مسلو خبري کوي. دوی به د اروپا ته د افغانانو د غیر قانوني مهاجرتونو په اړه هم په جرمني کې د غیر قانوني افغانانو پر برخلیک لمرمن مرکل سره خبري وکړي. تاسو که د دغه مسلې سره علاقه مندي لرئ نو تاسو زموږ په پانی ته ورسئ. زموږ په پانه باندې تاسو یو ویډیوي رپورت کتلای شئ. اروپا ته تک د وی کورنی په سفر باندې دغه جوې فلم جوړس کړی دی چې په هغه کې تاسو ګوري چې د غیر قانوني لارو څخه سفرونه څه خطرونه لري چې په دې کې باید وي کورنۍ د ژوند حالت وګوري چې دوی اروپا ته څنګه سفر کړی وو او د څنګه برخلیک سره مخامخ شوی وو. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې کله تروریزم او افراطیت سره مبارزه د مبارزې د ګټوري د افراطیت او تروریزم سره د ګټوري مبارزې لپاره باید د افغانستان حکومت او نور اړخونه لدینی عالمانو څخه کومک وغواړي. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې له تروریزم او افراطیت سره مبارزه یو نړیوال مسؤلیت دی او د دې وزارت اداري مرستیال نن د آسیا زړه په نوم په یو سیمینار کې وویل چې له تروریزم او افراطیت سره باید ګډه مبارزه وشي او یوازې یو هیواد نشي کولای چې په دې اړه ډېری د پام وړ هڅې وکړي. د ازادي رادیو خبريال قسیم سولمل په دې اړه رپورت لري.
تروریزم او بنسټپالنه په سیمه او نړۍ کې د امنیت او ثبات د ټینګښ په وړاندې یو لوی خنډ دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تدریم رستیال د همدې مسلې په څرګندولو سره وایي لدغه په دې سره مبارزه نړیوال مسؤلیت دی. نصیر احمد اندیشه په هغه سیمینار کې چې د آسیا د زړه په سیمه کې له تروریزم او بنسټپالنې سره د مبارزې تر عنوان لاندې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې جوړ شوی وویل چې تروریزم سره ګډې مبارزې ته اړتیا سته.
The menace of terrorism and extremism continues to pose.
دوی وايي تروریزم او بنسټپالنه لا هم زموږ د امنیت او پرمختګ په وړاندې مستقیم ګواښ دی او نړیوالې سولې او ثبات ته خطر پېښوي. تروریزم نه مذهب او نه هم پوله پېژني او هیڅ هیواد دا اېدا نسی کولای چې ورڅخه به خوندې وي. له همدې امله له دغې ستونزې او د هغې له عواملو سره مبارزه یو نړیوال مسؤلیت دی چې باید یو ځای اوژه په اوژه وسی. په دغه ورځنی سیمینار کې د یو شمیر سیمه ایزو او نړیوالو سازمانونو استازو او ځینو امنیتي چارواکو او د ولسی جرګې غړو برخه درلوده. د غونډه له تروریزم او بنسټپالنې سره د مبارزې د څرنګوالي په برخه کې د تجربو او بحثونو د تبادلې په هدف او د غرض د آسیا د سړې هیوادونو د پنځمې غونډې په درشل کې چې ټاکل شوې ده تر راتلونکي یوې اونۍ پورې په اسلام آباد کې جوړه سي رابلل شوې وه. ټاکل شوې د افغانستان د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی به د استانبول د پروسې یا د آسیا د سړې هیوادونو په پنځمه ناسته کې چې اجنډا یې د افغانستان د اقتصاد پر بیا رغونه او په سیمه کې د امنیت او ثبات پر راوستلو راڅرخي ګډون وکړي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت تدریم سیال هیله څرګند کړه چې پاکستان به د ځله تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له یو متفاوته او مثبت پیغام سره د دیناستي قربتو وبکړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې دالی شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد چې په دغه سیمینار کې برخه اخیستي ول تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د دینی عالمانو پر وړاندې ټینګار وکړ.
Instead of calling the struggle and efforts to counter terrorism as
شغله مجاهد ویل تروریستی ایدئولوژي سره د ازادي او دیموکراسي د مبارزې په برخه کې د جګړې او د مبارزې د هڅو درابللو پر ځای اسلامي پوهان له تروریزم او بنسټپالنې سره د مبارزې په برخه کې ډېر اساسي رول لري. پالیسی جوړونکي باید په اسلامي نړۍ کې د ستر مذهبي کسانو همکاري وغواړي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت تروریزم یو سیمه ایز او نړیوال ستونزه بولي او له همدې امله له دغه پدیدې سره د مبارزې د څرنګوالي په اړه د ډول غونډو جوړول د عامه ذهنونو د روښانه کولو او د حکومتونو د نږدې کېدو لپاره ګټور بولي.
له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي مو له کابل د سیمینار رپورت واورید. د پاکستان څخه د ازادي رادیو خبريالان خپل رپورت کې وایي چې دوی ته سرچینه ویلي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به د رواني میاشتې یعنی د دسمبر په 9مه پاکستان ته ولاړ شي او په پاکستان کې په دغه هیواد له صدر اعظم نواز شریف سره ګوري. دوی به له نواز شریف سره په ګډه د آسیا زړه یا هارت اف ایشیا هیوادونو کانفرنس پرانیزي چې په دغه کانفرنس یا په دغه غونډه کې هم د افراطیت او تروریزم پر ضد په مبارزه باندې خبرې کوي. په افغانستان کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت پاکستان ته د ولسمشر غنی د سفر تایید نه دی کړی خو د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویلي دی چې صدر اعظم نواز شریف د پاریس کې له شغلي غنی سره د لیدو پر مهال هغه ته بلنه ورکړي چې اسلام آباد ته ورشي. د دغه مسلې نور جزئیات به له اسلام آباد د ازادي رادیو د خبريال احمد الله په رپورت کې واوري.
د پاکستان خارجه دفتر یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف د تیرې میاشتې په دیرشمه نیټه په پیرس کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته د پاکستان د دورې بلنه ورکړې ده او دوی د نوموړي اسلام آباد راتګ ته سترګې په لار دي. که څه هم د خارجه دفتر چارواکي دا ونه ویل چې اشرف غنی د وزیر اعظم نواز شریف د دورې بلنه قبوله کړې او که نه، خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه هم د اشرف غنی د پاکستان سفر پخلی نه کوي. بلخوا د پاکستان رسنۍ وایي چې ولسمشر اشرف غنی به د روانې میاشتې نهم نیټه د پاکستان سفر پر مهال د وزیر اعظم نواز شریف سره په ګډه د اسیا زړه یا هارت اف ایشیا کانفرنس پرانسته کوي او پاکستانی چارواکو سره به په ملاقاتونو کې په دې خبره هم غور کوي چې د روان کال په جولای میاشت کې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ چې کوم مذاکراتي عمل ځنډېدلی و، نو څنګه دواړه ملکونه د چین او امریکا سره په ګډه هغه یو وار بیا شروع کړي. دا که ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته راځي، نو د نوموړي دا سفر به څه ګټې لاسته راوړي؟ خبریال او افغان چارو نظر لرونکي خیر خان وای چې امکان شته چې د سفر لوجه افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل یو وار بیا شروع شي.
ډیر امکانات ځکه چې پرون چې کوم د افغانستان ولسمشر د فرانس یو ټلویزیون سره مرکه کړې وه، نو په هغه مرکه کې هم خپل هغه د پاکستان یو وار بیا د رول ذکر کړی چې پاکستان په دې خبرو کې یو ډیر مهم رول لوبولی شي. او بل دا چې د نړۍ څخه مهم هېوادونه دي، امریکا، چین، ترکیه او برټانیې، ټول دا غواړي چې دغه پروسه بهر شي. زما دا خیال دی چې داسې امکانات پیدا کېږي یو وار بیا چې د پاکستان کومه پروسه شروع کړې وه د طالبانو د افغان حکومت تر منځ خبرو، دا یو وار بیا بحال شي.
بلخوا پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وایي چې دواړه ملکونه پر یو بل اعتماد نه کوي او داسې سفرونه په اعتماد بحالولو کې مهم رول لوبوي.
د دواړو هیوادونو په یو بل باندې بد اعتمادي زیاته، خو زم چې د هغې دپاره باید چې دوی لار دا وټاکي چې په څه باندې د دوی اګریمنټ وشي په هغه باندې نور هیوادونه ګرنټر شي، چې هغه هم غواړي چې افغانستان پاکستان تعلقات ښه شي، افغانستان کې د امن راشي، د یو بل خاوره به د یو بل خلاف نه استعمالو. دارنګ ورو ورو معاملات پر مخ ځي.
خو د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې د روایتي اقداماتو پر ځای باید چې دواړه ملکونه عملی ګامونه پورته کړي.
تر څو پورې پاکستان کې د افغان پالیسۍ تعلق کې نو افغان پالیسۍ د سیاسيانو په نسبت فوجیان واک لري. خو نواز شریف چې دا کوم ملاقاتونه کړي، دا نه پوهېږم چې دې کې نواز شریف صاحب ته څومره د فوجیانو حمایت حاصل دی. ټولو کې غټ سوال چې دی هغه دا دی چې د دواړو ملکونو تعلقات یو داسې مرحلې کې داخل شوي دي چې اوس په خبرو اترو نه کېږي. اوس به لازمن څه ناڅه عملي قدمونه پورته کېږي، نو الله به دا خبره مخکې ځي.
د ذکر دا چې تیر کال په ستمبر میاشت کې د افغانستان د ولسمشر په حیث د سوګند پورته کولو یوه نیمه میاشت وروسته اشرف غنی پاکستان سفر پر مهال د وزیر اعظم نواز شریف او د فوز مشر جنرال راحیل شریف سره بیل بیل ملاقاتونه کړي وو، خو د روان کال په اګست میاشت کې نوموړي په کابل کې خبریالانو ته ویلي وو چې پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې له افغانستان سره څه عملي همکاري نه ده کړې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پاکستانی سرچینې وایي چې شای ولسمشر غنی د دغې میاشتې یعنې د ډسمبر په نهمه اسلام آباد ته ولاړ شي، خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت تر اوسه دا خبر نه دی تایید کړی. پرون د افغانستان ولسمشر د فرانسې له ټلویزیون فرانس 24 یا څلرویش سره په مرکه کې هم دې مسلې ته اشاره وکړه او ویل چې دی غور ورباندې کوي. ولسمشر غنی د فرانسې دغه ټلویزیون ته پرون وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دولتي روابط او د دواړو هیوادونو دولتونه ماشومان نه دي. ښاغلی غنی وویل دواړه هیوادونه باید سره کښینی او خبرې وکړي او خپلې ستونزې په ډاګه کړي، خو پر پاکستان یې غږ وکړ چې اعتماد خپل کړي. د دغه مسلې نور جزئیات تاسو زموږ په پاڼه باندې کتلای شئ. اوریدونکو، که تاسو څه نظر لرئ نو تاسو د افغان بي سیم پر تاسو واتل شمیره باندې مشته خپل نظر راوستئ، موږ به په خبرونه کې درته خبر کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیره لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
اوریدونکو، محمد لزابل علی کی، پاکستان په افغانستان کې سولې نغواړي، نو اشرف غنی باید پاکستان ته دا سفر ونه کړي، دا سفر یې فائدہ نه لري. د روزګان څخه د چورې له ولسوالۍ یو اوریدونکو علی کی، د ولسمشر غنی څخه موږ هیله کوو چې وخت نه ضایع کوي او پاکستان ته دا سفرونه ګټه نه لري. محمد سرور حافظ له هلمند علی کی، افغان ولسمشر باید په پاکستان باور ونه کړي ځکه پاکستان همیشه افغانانو ته دوکه ور کړې ده. او یو بل اوریدونکو چې خپل نوم یې نه دی لیکلی، دی وایي له ټولو افغانانو هیله کوم چې د څلورو دیرشو هیوادونو په تمه دي نکښینی، خپل د لاس په کار سي، خپل وطن دي په خپله جوړ کړي. ازادي راډیو اوریدونکو تاسو ک پاکستان ته د شاغلی غنی پر ممکن سفر باندې نظر لري نو پر تاسو وتل شمیره باندې د افغان بیسیم پر ټلیفونونو راسته ولای سي د خبرونی ورسره په خبرونی کې اقتصادي خبرونه لرو او د دیونی دوونیس پروګرامونه د شوزو پر ژوند باندې د ازادي راډیو د خاصو اونیزو پروګرامونو څخه یو خبرو او د بشري حقوقو پروګرام خوس فریبا ظاهر د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د شفافیت څار سازمان وایي نوې چیرنې شي چې په افغانستان کې اداري فساد موجود دی او په امنیتي ادارو کې سطحه لوړه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان باید د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې د تروریزم سره د خپل هیواد مبارزه په اړه معلومات ورکړي. د ملي امنیت عمومي ریاست په کندوز کې د جندولای ولس کسیزه وسلواله ډله نیولې ده. پاکستان هغه څلور کسان اعدام کړ چې ویل کېږي تیر کال په پېښور ښار کې پر یوه ښوونځي په برید کې لاس درلود. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې مونتینګرو ته د دوی په پوځي تلاف کې د ورګرځېدو بلنه ورکړي. عراقي پولیس وایي په کرکوک ښار کې وسلوالو کسانو یو مهم عرب سیاسي مشر وژلی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغه ایراني ولس له امریکایي په اړه تحقیق کوي چې د راپورونو له مخې تیر میاشت په ایران کې اعدام شو.
اوس نجیبه صاحب اقتصادي خبرونه وړاندې کوي. نجیبه زمان معذرت غواړم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې سږ کال د ځمکني ترانسپورت عواید د تیر کال په پرتله 40% زیات شوی دی. د دغه وزارت د ځمکني ترانسپورت عمومي رئیس غوث الدین وفا ازادي راډیو ته ویل چې تیر کال د ځمکني ترانسپورت په عوایدو کې 300 میلیون افغانۍ کسر موجود وو. شاغلی وفاوی دوی توانی دلی دروان کال په تیر 9 میاشتو کې د تیر کال په پرتله 109 میلیون افغانۍ زیات عواید راټول کړي. چارواکي وایي امنیت او فساد د عوایدو پر راټولولو کې تر ټولو لوی ستونزې دي چې دوی ورسره مخ دي. د شاغلی وفا په وینا کې په بندرونو کې کمپیوټري سیستمونه رامنځته شي د عوایدو په کنټرول او راټولولو کې به مرسته وکړي. د سوداګری او صنایعو خونی چارواکي وایي چې افغان سوداګرو په هند کې د پرګتی میدان په نوم په جوړ شوی اقتصادي نندرتون کې د دغه هیواد او سریلانکا له یو شمېر شرکتونو سره په بیلابیلو سوداګریزو برخو کې تړونونه لاسلیک کړل. د سوداګری خونی د صنایعو او صادراتو د پراختیا رئیس میر زمان پوپل ازادي رادیو ته ویل چې افغان سوداګرو د غالیو او چمیوي او زعفرانو د صادراتو په برخه کې له هندیا او د سریلانکا له یو شمېر شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړي دي. په دغه نندرتون کې افغانستان څخه 28 شرکتونو ګډون کړی وو. د وچ میوه، غالیو، طبي بوټو، قیمتي ډبرو او لاسي صنایعو 28 غرفې شول سیوي وي. شاغلی پوپل وایي چې په دغه نندرتون کې د هند د مالی وزیر، د افغانستان د سوداګری خونی مسؤلینو او د افغانستان سفیر ته ستاینلیکونه هم ورکړل. د بغلان د کرنې ریاست وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د شولو حاصلات زیات شوي دي. د بغلان ولایت د کرنې امیر محمد سالم صافي ازادي راډیو ته ویل چې تیر کال په دغه ولایت کې د شولو حاصلات 104.3 ټنه و چې سږ کال د شولو د حاصلاتو کچه 115.23 ټنو ته لوړه شوې چې په دې ترتیب سره د تیر کال په پرتله 2% زیاتوالی شي. شاغلی صافي زیاته کړه چې د کرنې وزارت به د جایکا موسسې په مرسته په بغلان کې د شولو د کرنې نوی سیستم فعال کړی چې کرنیز اصلاحي تخمونه او کیمیاوي سرې به کم مصرفوي خو حاصلات به د سیمایز کرنې د سیستم په پرتله زیات وي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغاني، یو انګلیسي پاوند 3 افغاني 40 پوله، یو یورو 10 افغاني 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغاني 15 پوله، د امارات یو درهم 13 افغاني 15 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانی 30 پوله او زر پاکستانی کلدار 422 افغانی.
د ازادي راډیو درنو دوستانو د خبرونه مو تر درو بجو پوري ده. مخکې مو پاکستان ته د ولسمشر غنی پر ممکن سفر باندې خبري کوله. د ازادي راډیو زیات اوریدونکو په دې اړه خپل نظرونه راستولې دي. د افغان بیسیم پراته سواتلس شمیره باندې نورایل کلیوال لکندار لیکي شاغلی غنی باید د هغو پښتنو مشرانو د درناوي لپاره پاکستان ته ولاړ شي د تایید ورتګ بلنه ورکړې و. یو بل اوریدونکو له هلمند لیکي عبدالواسی هلمندوال دی وایي ولسمشر غنی دی پاکستان ته کولاړ همسی دا به کومه غټونه لري. ځکه چې د ده په باور پاکستان د افغانستان تاریخي دشمن دی. اسف رحمان امید له خوست څخه لیکي، له ولسمشر غنی څخه غواړو چې پاکستان ته دې سفر نه کوي. زیارمل لبل خلیکلی ولسمشر دی د پاکستان له سفر ډډه وکړي، ځکه پاکستان افغانستان ته تل دوکه ورکړي ده. د ازادي رادیو دا د دوی اوریدونکو نظر دی. ازادي رادیو په دې کې خپل نظر نه لري. اوس به ورسول پاکستان یو رپورت راخلو. پر پاکستان باندې وخت په وخت د بشري حقوقو د څارنې یو شمېر سازمانونه انتقاد کوي چې ولی لا هم اعدامونه کوي. خو د پاکستان څخه د ازادي رادیو خبريال د څلورو تازه اعدامونو رپورت ورکوي، ویل کېږي چې دا څلور تنه په پېښور کې د پاوز پر یو شوبنځي باندې په حمله کې په لاسترلو دو تورن او مجرم پیژندل شوي وو او اعدام شوي دي. نور جزئیات په پېښوره د ذبیح الله شفق پر رپورت کې واوري.
د پاکستان حکومت د تیر میلادي کال په دسمبر کې د خیبر پختونخوا ایالت په مرکز پېښور کې پر یو پوځي خونځي په برید کې ککړ څلور کسان اعدام کړي دي. د دې هیواد پوځي او دولتي سرچینو رسنیو ته ویلي چې دغه څلور کسان د چهارشنبه پر سهار د خیبر پختونخوا ایالت د کوهاټ په زندان کې په دارو ځړول شول. هغه څلور کسان چې دغه برید په تړاو په کوهاټ کې اعدام شوي، مولوی عبدالسلام، حضرت علي، مجیب الرحمن چې په نجیب الله مشهورو او سبیل چې په یحیی مشهور شامل دي. د پاکستان حکومت پر پوځي خونځي تر دغه برید وروسته نه یوازې په دې هیواد کې پر اعدام لګېدل شپږ کلن بندیز لري کړ، بلکې د هیواد په اساسي قانون کې تر بدلون وروسته ترهګرو د ځپلو او د ترهګرۍ د مخنیوي په مقصد د دوه کلنو لپاره پوځي محکمې هم جوړې کړې. په عین حال کې د پاکستان یو جګپوړي دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی، فرانس پریس خبري اجانس ته پر پوځي خونځي په برید کې د ککړو څلورو کسانو د اعدام پخلی کړی او زیاتوي چې دوی د سه شنبې په ورځ ناوخته د خپلو کورنیو له غړو سره د وروستي ځل لپاره ولیدل. د پاکستان حکومت په داسې وخت کې پر یاد خونځي د برید په تړاو څلور کسان اعدام کړي چې د رواني میاشت په شپاړسمه نېټه د خونړي برید یو کال پوره کیدونکی دی. د پېښور پر پوځي خونځي تر برید وروسته د نېشنل اکشن پلان په نتیجه کې رامنځته شو پوځي محکمو د روان کال په اګست کې د څلور اعدام شو کسانو په شمول په برید کې شامل شپږ کسان د اعدام په سزا محکوم کړل. که څه هم دغه کسانو د پاکستان له ولسمشره د بخښنې غوښتنه کړې وه، خو نوموړي د صدر اعظم نواز شریف په وړاندیز د یادو کسانو د بخښنې غوښتنو لیکونه رد کړل او له هغه وروسته د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف د نومبر په دیرشمه دغه کسانو د اعدامولو امر لاسلیک کړ. د پاکستاني پوځ د اړیکو دفتر د چارواکو په وینا په پېښور کې پر پوځي خونځي برید کې ویشو کسانو برخه درلوده چې نه کسان د برید پر مهال وژل شوي او دولس نور نیول شوي دي. که څه هم پوځي محکمې دغه برید په تړاو شپږو کسانو ته د مرګ سزا اورولې وه، خو پوځي او دولتي مقاماتو لا تر دې دمه د دوو نورو کسانو د برخلیک په اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې پر آرمي پبلک سکول دغه برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی و او دې ته ورته د نورو خونړیو بریدونو ګواښ هم کړی و.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دا ازادي رادیو ده. د ازادي رادیو د نن ماښام تر وو بجو پوي تاسو اوریدلای سي. د ازادي رادیو ته یو اوریدونکو ایل بادشاه زدرن پراته سواتل شمیره باندې د افغان بیسیم پر ټلیفون لیکلی دی. د پکتیکا په نکه سیمه کې نه د شالکانو شونځيسته نه رخصتونسته او نه نور ابتدایي خدمات ته موږ لاسرسی لرو. کچېری حکومت دې ته پام ونکړي موږ به ستر لاریون وکړو. او بل اوریدونکو امداد الله له کابل لیکم، د افغانستان ستونزه د پاکستان له پوځیانو سره ده، نه دغه هیواد له ملکی حکومت سره. نو ولسمشر غنی دې د ستونزو د حل لپاره له پوځیانو سره وګوري. ک پاکستان ته د جمهور رئیس غنی پر ممکن سفر نظر لري یا پر بل هر موضوع چې تاسو په ژوند باندې غیز لري، تاسو د ازادي رادیو سره شریکولای شئ. د افغان بیسیم پر تاسو سوال تل شمیره باندې
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسی او بشری حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تا تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د مظاهره کوونکو د حقوقو او په وړاندې د دولت د مسؤلیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د انتقالي عدالت د څنګ مشر رحیم الله رحمه دی. رحمه صاحب، که په دې اړه معلومات راکړي چې د افغانستان خلک د مظاهرو د ترسره کولو حق لري کیا؟
د مظاهره کولو حق یا د تظاهراتو حق دا یو بشري حق دی، او د افغانستان ټول اتباع د بشري حقوقو د دیدګانه او د اساسي قانون له دیدګانه دا حق لري چې دوی مظاهره وکړي او خپل روا غوښتنه د مظاهره په شکل باندې په هغه صورت کې چې کله د دوی غوښتنې د قانوني مراجعو له طریقې نه اوریدل کیږي او دوی د توجه نه کیږي، دوی د حق لري چې خپل غوښتنې د مظاهره په ډول باندې یا د تظاهراتو په ډول باندې مطرح کړي او د چارواکو غوږونه ته ورسي.
رامي صاحب، دولتي چارواکي د هغو کسان لپاره چې مظاهره کوي د هغوی د امنیت د خوندیتوب په برخه کې څومره مسؤلیت لري؟
په دې مورد باندې چې یو مظاهره باید په لار واچول شي، لومړی باید هر هغه څوک چې غواړي مظاهره وکړي، چون دا په ټولنه کې په اجتماع کې په عام المنفیا ځایونو کې دا ترسره کیږي، نو په دې خاطر باندې په کار دی چې مخکې له دینه چې د قانون له مخې حداقل 4 ساعته تر وړاندې باید دولتي زیربت امنیتي مسؤلین د مظاهره د تنظیم کوونکو له خوانه خبر سی، غوی ته خبرتیا ورکړل سی رسمن، او غوی باید خپل لازم تدابیر د دې لپاره ونیسي او په هیڅ صورت سره د دولتي مسؤلین یا امنیتي ځواکونه د دې حق نه لري چې د مظاهره کوونکو د روا غوښتنو یا د مظاهره لپاره چولو په وړاندې خنډ سی او د دوی لپاره مزاحمت خلق کی. نو بنا انده د دولت مکلفیت دی چې د مظاهره کوونکو امنیت باید ونیسي او دوی ته د زمينه برابر کستر څو پر دوی وکولي شي خپل روا غوښتنه د زیربت اورګان ته مطرح کی او دوی خپل غوښتنه ولري.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یو ویلنډي وقفه ته خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وبنلرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وګو باندې بس
ولا شو.
آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر من اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښیست. رحمه صاحب، ځینې وختونه مظاهره په تاوتریخوالي اوړي، قانون په دې اړه څه سپارښتنه کوي؟
واقعاً هم کله ناکله څه سي اکثر وخت داسې پیښیږي چې مظاهره د خپل اصلي مسیر نه اوړي او په خشونت او په تاوتریخوالي باندې بدلیږي. ولی د دې لپاره باید په مجموع کې د افغانستان ټول وګړي ډیر هوښیار واوسي. لایوې خوانه چې چیرته دا وي چې مخکې له دې نه چې دوی په یو مظاهره کې شرکت کوي، د خپل غوښتنو مطابق باید دوی مخکې له مخکې نه آگاهي ولري، او کله چې مظاهره په لار اچول کیږي دوی باید دې ته متوجه واوسي چې دوی حضور نه او د دوی له موجودیت نه الته اوله استفاده یا سو استفاده ونسي، ترڅو پورې هغه په هغه هدف باندې مظاهره په لار اچول سوی لغه مسیر نه خارج سی او دوی نه سو استفاده یا ناوړه ګټه واخیستل سی. نو بنان دا سه کله ناکله پیهیږي، اما مخکې تر دې نه چې مظاهره پای ته ورسیږي دولت د دې مکلفیت لري، او یا چې مظاهره په لار اچول کیږي دولت امنیتي ارګانونه یې دې مکلفیت لري چې دوی اضافي امنیتي تدابیر باید تر لاس لاندې ولري تر څو پورې که چیرته مظاهره د خپل اصلي مسیر نه اوړي د دې مخنیوی وکړی سي. ولې یو شی چې ډیره مهمه خبره دا، مظاهره باید په هیڅ صورت سره په تاوتریخوالي بدل نه شي، ځکه مظاهرات او سر د مظاهره د حق یو پاسوان لري، او هغه پاسوان یا ورستاړی هغه دا دی چې مظاهره باید مسالمت آمیزه وي، باید صلح آمیزه وي، نه دا چې د لپاره دا په خشونت واوړي.
د ورستۍ پښتنې په توګه آیا کوم مظاهری چې په افغانستان کې سوی دی د افغانستان د نافذه قوانینو سره لکه څنګه چې سپارښتنه کړې ده هماغه سوی
تظاهرات یا مظاهری چې کله دلته سوی دی په افغانستان کې دینه بسترګې نسو پټولای چې کېدای شي ځینې مظاهری به داسې وي چې هغه په تاوتریخوالي اوښتي وي او ځینې زیانونه به یې اړولي. ولې په مجموع کې که موږ ووایو چې کومې مظاهری چې تر اوسه پورې په افغانستان کې ترسره سوي دي او دې ته ووایو چې دا غیر قانوني په دې خاطر ورته نسو ویلی چې دا یو بشري حق دی، او د دې حق نه سترګې پټول او یا دا له نظره غورځول زه فکر کوم دا به اصولي او قانوني نه وي. ولې په هر حال مظاهرې دلته په افغانستان کې سوي دي، ولې بدبختانه وایم چې ځینې وخت دا په تاوتریخوالي اوښتي او ځینې زیانونه ځینې عامو وګړو ته ځینې دولتي ارګانونو ته اړولي دي، ځینې دولتي ودانۍ عام المنفعه مرکز او ځینې عامو خلکو ته کېدای شي ځانونه اوښتي وي. ولې په هر حال مظاهره د افغانستان د ټولو وګړو د خپلو روا غوښتنو لپاره یو بشري حق دی، او دوی د دې حق لري چې خپلې غوښتنې په مسالمت آمیز ډول د تظاهراتو له لارې نه د مسؤلینو تر غوږونو ورسوي او خپلې غوښتنې مطرح کړي.
قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضر جو پاک لامو ملسه.
نیما نړۍ
د خزل لپاره د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسودا نیازه
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خبرونه کې له یوې داسې میرمنې سره غږېدل یو چې د معتادینو د تداوی لپاره یو مرکز جوړ کړی چې معتادې میرمنې هم پکې تداوی کیږي، او د دې ترڅنګ یو رستورانت هم لري چې د رستورانت په پیسو بیا د معتادینو تداوی کوي. دا چې په دې برخه کې نور کوم کارونه کړي په خبرونه کې به واوري. زه مسعوده نیازی یم، خو په سر کې به له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه دونه مهم خبرونه واورو.
د افغانستان د خزو شبکې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په مناسبت د پنځشنبې په ورځ په ټول هیواد کې یو شپاړس ورځنی کمپاین پیل کړ. د دغه شبکې مسؤله حسینه صافی وایي چې سږ کال په هیواد کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو په برخه کې متفاوت پروګرامونه لري، او د عملي کولو لپاره به یې د هیواد لرې پرتو ولایتونو ته هم سفرونه وکړي. د نومبر 15مه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي له نړیوالې ورځې سره برابره ده، او له دغه ورځې څخه په افغانستان کې په داسې حال کې نمانځنه کیږي چې د خزو د حقونو ملاتړو بنسټونو په وینا سږ کال په دغه هیواد کې ډیری ښځې د تاوتریخوالي ښکار شوې. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي له افغان میرمنو سره نه یوازې په ټولنه بلکې د افغانستان په دفاعي او امنیتي ارګانونو کې هم توپیري چلند کیږي. د دغه کمیسیون د ښځو پرخې کمشنر قدریه یزدان پرست وایي چې له ښځو سره توپیري چلند د تاوتریخوالي لوړه کچه په ګوته کوي. میرمن یزدان پرست د سې شنبې په ورځ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په اړه غونډه کې وویل چې دا ډول کړنې د دې لامل شوي چې د ملي اردو او پولیسو په لیکو کې د ښځو جلب جذب کم وي. په همدې حال کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون کمشنر قدری یزدان پرست له امنیتی ادارو غوړي چې خزوته د توپیری چلند پر ځای هغوی باید وستایل شي ترڅو د پولیسو او اردو پلیکو کې د افغان میرمنو شمیر زیات شي.
قدرمنو اوریدونکو، لیلا حیدری هغه میرمند چې په کابل کې د معتادینو لپاره د مادر په نوم یو مرکز جوړ کړی چې معتادین پکې تداوی کوي او له نشوې راګرځوي. میرمن لیلا ته هغه وخت دا ذهنیت پیدا شو چې کله یې خپل ورور روږدی شو او هغه درد چې دی د ورور له بابته لیدلی و نو د نورو معتادینو د ژغورلو په خاطر لاس په کار شوه. په ډېره کمه سرمایه یې د ځینو دوستانو په همکارۍ د مادر کمپ جوړ کړ. کمپ د هغه کور حیثیت لري چې لیلا یې مور ده او ماشومان یې هغه معتادین دي چې بغیر له خدایه هیڅوک نه لري او د ژوند بدې ورځې د پولو سوخته پل لاندې تیروي. خو میرمن لیلا هره ورځ دوی پسې ورځي او هغه معتادین چې غواړي له دې بدبختۍ خلاص شي د مادر کم ته راولي او تداوي کوي. اغلې لیلا حیدری راته د خپلو لومړنیو کارونو کیسه کوي چې دا افغانستان ته د فلم جوړولو په خاطر له ایران راغلې وه، خو کله چې پولو سوخته لاندې د معتادینو ناوړه حالت لیدنو خپل لیدلوری ته تغییر ورکړ او په دې فکر کې شو چې د معتادینو لپاره باید یو کار وکړي.
بیشتره تمرکز از نورو تداوی معتادین
از موږ ډیره توجه د معتادینو تداوی ته وي. همدارس د دوی لپاره د کار پیدا کول، عامه پوهاوی، تفریحي او هنري فعالیتونه چې دوی بوخت وساتي تقریبا شپږ کال کېږي چې په دې برخه کې کار کوي. زما یو ورور شل کاله معتاد و، موږ یې ډیر وزورولو. کله چې زه له ایران افغانستان ته راغلم اصلي هدف مې دا و چې یو فلم جوړ کړم، ځکه چې زه د فلم ډایرکټر یم. خو کله چې افغانستان ته راغلم هغه څه چې ما د افغانستان په اړه اوریدلي و خبره هغسې نه وه. زموږ د ټولنې حقیقت پولې سوخته و، هغه ځای چې په سلګونه معتاد خلک تر پله لاندې ناست وي او حداقل لومړني انساني سهولتونه نه لري. په دې بدبخت ټول کې زما ورور هم ناست وي چې یو وخت یې په ملي اردو کې دنده لرله. زموږ په ټولنه کې معتادین هېر شوي دي، ځینې خلک حتی د انسان په سترګه نه ورته ګوري. نو دا ټول هغه مسایل دي چې زه یې دې ته مجبوره کړم چې باید دوی ته یو څه وکړم.
کوشش کردم که دمزی مسیر بیاییم و کار شروع کنیم.
لیلا حیدری وای کله چې د معتادینو لپاره کار پیل کړ اصلا چا فکر نه کاوه چې معتادین هم تداوی کیدای شي. نو ما وړي زیاتوي کله به چې د معتادینو ساحې ته ورتلم خزینه معتادین مې نه ویلیدلې، خو خلکو براته ویل چې دلته خزینه معتاد هم راځینو. هم دا و چې د خزینه لپاره مې هم یو کم جوړ کړ.
ما کار وخت شروع کردم، مردم اصلا باور نمیکردم.
ما چې کله کار پیل کړ خلکو اصلا باور نکوه چې یو معتاد شخص هم تداوی کیدای شي. په لومړی وختونو کې مې مالی ستونزې لرلې، خو بیا زما ځینو دوستانو ما سره په دې برخه کې مرسته وکړه. د کار په لومړی کې مې معتاد میرمنې نه ویلیدلې، خو بیا راته خلکو وویل چې دلته معتاد میرمنې هم راځي. په 2012 کال کې مې د میرمنو لپاره یو کمپ جوړ کړ. معتاد میرمنې مې پکې بستر کړې چې په دې سره د مادر په کمپ کې د ښځو برخه هم فعاله شوه چې ښځې او ماشومان پکې تداوي کېده.
اطفال و خانم ها بستر مشده.
میرمن حیدری وای د اتو میاشتو په جریان کې یو لس میرمنې تداوی کړې دي، خو د میرمنو لپاره زمينه نه ده برابره، ځکه چې میرمنې نشي کولای په یو ځای کې سره راټول شي او خپل مشکل حل کړي.
اکثره کسایی که منتظر پولیس وخته درم
د پولیس وخته په ساحه کې ډیرې معتادین وای په نورو هیوادونو کې معتاد شوي دي. دوی بیا د کورنۍ غړي معتاد کړي دي، نو د میرمنو او ماشومانو تداوی په خاطر داسې یو مرکز ته ډیره اړتیا وه. د اتو میاشتو په جریان کې موږ یو لس میرمنې او شپږ ماشومان تداوی کړي. موږ د معتادین لپاره یو ټولنه لرو چې د ورکو معتادینو ټولنه یا ام آی نومیږي، او له معتادینو سره مرسته کوي چې خپلې تېرې ترخې خاطرې له یاده وباسي. خو میرمنو ته په دې برخه کې لا زمینه نه ده برابره، ځکه چې نارینه کولی شي په یوه جومات کې هم سره راټول شي او په خپلو کې خبرې وکړي، خو ښځه ته لا داسې خوندي او مسؤون ځای نه لرو چې سره راټول شي او د تېرو وختونو په هکله خبرې سره وکړي.
گذشته تاریخ کې دشتن.
خو پوښتنه دا ده چې لیلا ولې ونتوانېدله چې د معتادو ښځو کم فعال وساتي او وروسته لا تو میاشتو بیرته غیر فعال شو. میرمن لیلا وای زموږ دودیز ټولنه د دې با شو چې نه یوازې دا چې په مالی لحاظ ملاتړ ونه شو، بلکې په ټولنیز لحاظ هم له ځینو خندونو سره مخ شو.
اما متاسفانه کمپ زنانه
بشه له بعد مرخه چې د معتادو ښځو کمپ لا تو میاشتو فعالیت نه وروسته اترل شوی. دولت له موږ سره د معتادو ښځو د درملنې په برخه کې مرسته او ملاتړ ونه کړ، بل دا چې په اجتماعي لحاظ هم یو لړ محدودیتونه برېښنا سره مخ شو، نو مجبور شوم چې د معتادو ښځو کمپ وتړم. د معتادو مېرمنو لویه ستونزه دا ده چې ځان لپاره مخدره مواد نشي برابرولی، نو فحشا ته مخه کوي. هغه کسان چې د احتیاط له مجبورۍ فحشا ته مخه کوي، خلک هغوی ته د مریض په سترګه نه ګوري، بلکې د یوه بدکاره انسان په نظر ورته ګوري او غواړي چې دا ډول انسانان د تداوي پر ځای له منځه یوسي.
ترجیح میدن که اون مواد ما از بین بره ولی تداوي نشوه.
میرمن لیلا د معتادینو د تداوی په برخه کې د دولت د نه همکاري لامل نه خوخه وه او ویلي چې دولت او وړوندو ادارو په دې برخه کې نه یوازې همکاري ورسره ونه کړه، بلکې په ډیری مواردو کې ورته خندونه هم جوړول.
وختي یک زنی مثل ازما
کله چې ما غوندي یو خزه چې غواړم خپل ټولنه ته خدمت وکړم او زه په دې ټولنه کې لډیر وسوم سره مخ يم، نو هغه خزه چې معتاده ده تاسو فکر وکړئ د هغې به څه ارزښت وي. ما په دې مرکز کې ډېرې مېرمنې بستر کړې او دا هغه معتاد مېرمنې وي چې پولیسو مکتمرې وي کولې، خو دا چې دولت څومره اراده لري چې معتادین تداوي کړي زه چندان امیدوار نه یم، ځکه چې کله ما دا کار شروع کړ په ډېری مواردو کې مې کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ شول. مختلفې بهانې بې کولې، مثلا ویل به ساسو کمپ معیاري نه دی، بستر نه لري. سمه ده، زه د منم چې زموږ په کمپ کې ځینې نیمګړتیاوې موجودې وي، خو زه غواړم په رضاکارانه ډول کار وکړم او د معتادینو ژوند وژغورم، ځکه چې په دې برخه کې ښه تجربه لرم او کولی شم په کمو امکاناتو ښه کار وکړم.
په میدانم کې چې قدر مشه خوب کار کرد با امکانات بسیار کم.
خو د معتادینو راټولول او د دوی لپاره د مرکز جوړول دومره اسانه خبره نه ده او په مالی لحاظ لوی ملاتړ کوونکي ته ضرورت لري. میرمن لیلا وایي پرته له ځینو محدودو کسانو چې له دې سره مالی مرسته کړي، نور هیچا ورسره په دې برخه کې همکاري نه ده کړې. نو د دې لپاره چې د مادر کمپ مالی ملاتړ وشي، دا د رستوران د جوړولو په فکر کې شوه. د تاج بیګم په نوم په کابل کې یو رستوران جوړ کړ چې عاید یې د معتادینو د تداوي لپاره مصرفیږي.
ما به فکر یک منبع درآمدی شدیم برای اینکه کمپ مادر را حمایت
بکنیم. ما به دې فکر کې شو چې څنګه کولای شو د کمپ مادر له مالی پلوه ملاتړ وکړو. نو بیا موږ فکر وکړ چې یو هوټل جوړ کړو، له ډیر وړه چاپیریال نه مو شروع کړه. یو څو میزونه څوکۍ او یو وړه زیرزمینی، بیا موږ وروسته هوټل ډیر لوی شو او زه په دې وتوانېدلم چې د وی مېرمنې په مدیریت یو هوټل جوړ کړم. زموږ ډیری مراجعین فرهنګیان دي او عام خلک هم راځي. هغه آی چې له تجربېګم رستوران نه ترلاسه کوم، ټولې د معتادینو په تداوي مصرفوم. که څه هم بسنه نه کوي، خو بیا هم څه ناڅه لګښتونه پوره کوي.
یو ګوشه از مخارج از مور میگیره.
د تاج بیگم رستوران بل خېګنه داد چې هغه کسان چې مخکې معتاد وو او اوس تداوي شوي دي، په دې رستوران کې ورته د کار زمينه برابرېږي او عاید هم ترلاسه کوي.
نقش دیگه یی که تاج بیگم داره،
موږ د هوټل بل خېګنه داد هغه کسان چې مخکې معتاد وو او اوس موږ تداوي کړی دي، راځي دلته په تاج بیگم کې کار کوي او کار زکوي، پیسې ګټي، له خلکو سره په اړیکه کې وي او د یو نورمال انسان په توګه ژوند کوي. موږ په ډېرې کمې سرمایې کار شروع کړ، خو مهمه دا ده چې انسان باید خپل کار په سمه توګه ترسره کړي او نه امید نشي.
د هغو ځوانانو له ډلې چې دلته راغلي وو، ګارسونی کوله، ډوډۍ یې خوړله او کار یې کاوه. یو هم حسین و چې اوس یې احتیاط پرېښی دی او تاج بیګم هوټل کې کار کوي. حسین درې کاله مخکې معتاد شو، شپږ میاشتې کېږي چې عادي ژوند ته راغلی، اوس ډېر خوشحاله دی.
درې کاله مې مخدره مواد استعمالول. مخکې له دې چې معتاد شم، په یوه دفتر کې مې کار کاوه. څو ځله مې غوښتل چې مخدره مواد پرېږدم، خو نه شو. بیا مې مادر کیمپ پیدا کړو، دلته په سم ډول تداوی شوم. شپږ میاشتې کېږي چې بخي رک روخ شوم. اوس په تاج بیگم هوټل کې کار کوم. په دې وتوانیدم چې بیر ته خپل عادي ژوند ته راشم او اوس له ژوند ډېر راضی یم.
وقت راضی هستم.
سرسادات استم.
اول زمانم سرده. د لومړنی رستوران دی چې یو مېرمنې مشره ده. دا ډېر ښه ځای دی. هیڅ ډول مزاحمت نشته. په کابل کې رستورانتونه ډېر دي چې په ځینو کې مېرمنې په آزادانه ډول نشي کولی لاړ شي. خو دلته هیڅ ډول مشکل نشته. تقریبا دوه کاله کېږي چې دلته مې له دوستانو سره راځم.
د رستوران رفت آمد دارم.
لیلا حیدری د خپل فعالیتونو په جریان کې ډیر مشکلات هم لیدلې دي. دوه ځلې پرې حمله هم شوې ده. دا وایي ما دومره سخت ورځې لیدلې دي که زما په ځای کومه بله میرمن وای نو اوس په افغانستانه تښتېدلې وه.
ما د می تایید
تقریبا
6 سال بالای 3 تقریبا د شپږو کلونو په جریان کې می 3000 معتادین په دې مرکز کې بستر کړی دي چې 500 سره یې اوس هم په تماس کې چې اوس کاملا جوړ شوی دی. دوی اوس ښه ژوند لري. د دې کمپ په جوړولو سره ما ډېر مشکلات لیدلی. زما کمپ د جمعه ترڅنګ نو د جمعه ملا به هر جمعه ما په خبري کوي ویل به چې دا بد اخلاق او فاسد ښځه ده. له نارینه او معتادین سره ژوند کوي او خلک به زما پر وړاندې را پرول. خو زما هدف ډېر پاکو او یوازې خلکو تمه خدمت کوت. بیا ناچاره شوم له هغه ځای می کمپ بل ځای ته انتقال کړ. ما له کړاو او ډک مبارزه کړې ده که بل هر څوک زما په ځای وای له افغانستان نه به تهدید لیو. اوس هم راته ډیر خطر متوجه دی. دوه ځله را باندې حمله هم شوې ده. خو هم د خلکو دعا وی دي چې زه یې شغورلې یم. اوس راته ډار هیڅ معنی نه لري.
دیگه ترس د زندگی از ما معنی نه داره.
د لیلا حیدری د دې ټولو فعالیتونو ترڅنګ اصلي مسلک فلم جوړول او ډایریکټری ده. د افغان مهاجرینو د لاسي صنایعو په اړه دوه مستند فلمونه جوړ کړي دي. همدارنګه د تصور په نوم یو داستاني فلم جایزه هم ترلاسه کړې ده او همدارنګه د خو فعالیتونو په خاطر ځینو جایزو ته هم کاندیده شوې ده. په دې نږدې ورځو کې په انګلستان کې د افغانستان د متخصصینو شبکې لخوا د سپایر په نوم یو جایزه هم ترلاسه کړې ده. درنو اوریدونکو د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.
آزادی رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په آزادی رادیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.